السلام علیکم ستوری مشای د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې زه منو شاسته سو قربایم د دې غړې په اوله نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه سر به اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار ملي حمیرزاده درته وایي
السلام علیکم تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته د شمالي وزیرستان اتمنځو جرګې په سیمه کې لارې تړلې چې لوجې سوداګر او عام خلک د سنځو سره مخامخ دي د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې د لازمی کېدو پر ضد پرلت دوام لري او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د سلو کلونو په عمر مړ شوی. تفصیل: د شمالي وزیرستان اتمنځو جرګې د میرعلي په کجوري سیمه کې د بنو میرام شالار لتیرو دریو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه تړلې ده. جرګې په سیمه کې د پولیو په کمپین هم بندیز اعلان کړی او دریز لري چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د جرګې یو مشر ملک رب نواز پرون جرګې ته په وینا کې وویل چې تر هغې به دا لار تړلې وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې. د لارې تړل کېدو له وجې د شمالي وزیرستان اوسېدونکي او په ځانګړې توګه تاجران متاثره شوي دي. د اتمنځو جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه د حکومت سره تر مذاکرات وروسته اعلان کړو چې حکومت له دوی سره د دوی غوښتنې منلي او ترې مطمئن دي. د اتمنځو جرګې مشران غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، د عملیاتو پر مهال د عادي کسان نه نیسي، د میرام شاه د رړنګ شوي بازار معاوضې دي وشي او د سیمې امنیت ته ټینګ کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو هڅې روانې دي، خو جرګې لارې تړلې دي. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد پرلتنن هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامیه له پلان سره سم د نومبر په لومړۍ نیټه په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړي او غوښتنه کوي چې چارواکي دې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه خلکو ته د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور شتین پرلت ته ورغلی او په وینا کې ویل چې پښتانه له ظلم نه تنګ شوي دي. د پرلتوالو حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې شوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلې. پرون د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ په چمن کې د پرلتوالو د ځینو غړو قومي مشرانو سره ولیدل. د پرلتوالو مشر غوث الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې ګورنر 15 ورځې وخت غوښتي او ژمنه کړي چې دا مسله به حل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د ومې سرشمیرنې پر اساس د حلقه بندۍ او حتمی فهرست خپروي. د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سهیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل د کامی او سلورو صوبایي اسمبلیو لپاره د حلقه بندۍ او د غیر حتمی فهرست په اړه اعتراضات او اپیلونه واورېدل شو چې اوس کمیشن د حلقه بندۍ او حتمی فهرست جاري کوي.
مطابق لکه په حلقو کې چې کوم څه رد بدل وو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان چې کوم سماعتونه وکړل، بل ډېر زیات اپیل وو. د هغې په نتیجه کې په رڼا کې بنندا پوره چې پاکستان کې د قومي اسمبلی او د څلورو صوبایي اسمبلیو د حلقو هغه فائنل حلقو تفصیل دی هغه بدن جاری کېږي.
سهیل احمد ویل په حلقه بندو کې به څه تبدیلی نشي کېدی او تر دې وروسته به انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو جدول جاری کوي. مخکې الیکشن کمیشن ویلیو چې راتلونکي عام انتخابات په فروری پر اتمه کیږي. سهیل احمد زیاته کړه انتخابات به پر هم د غنی ټکیږي. تر دې مخکې د نومبر په 9 انتخاباتي کمیشن پر ایکس پاڼه په بیان کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې په پاکستان کې عام انتخابات ځنډول کیږي. د کورنو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي وايي له پاکستان څخه 400,000 بے اسناد وګړي په لومړي پړاو کې وتلي دي. د پاکستان ډان او جیو نیوز پرون خبر ورکړ چې سرفراز بوکټي دا سرګندونې د سنټ کورنو چارو قائمه کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي. د ده په خبره له پاکستان نه 2,690,000 کسان په خپل خوخه وتلي دي، خو دا تاثر ورکول کیږي چې دا خلک په زور وستل شوي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت اکتوبر په 3مه اعلان کړو اسناد نه لرونکي غیر ملکیان د اکتوبر تر 1 دیرشمې له هیواد وځي کې نیروسته به په زوره استل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د سلو کلونو په عمر کې مړ شوی دی. دا غمړینا د نومبر 15مه د مشاورتي ادارې تایید کړي. کیسنجر هغه ډیپلوماټو چې ویتنام د امریکا د ایستلو او چین سره د سړو تعلقاتو د رغولو په اړه د واشنگتن د بهرنیو چارو په تګلاره سورې غوړولې او پکې خورا زیات رول لوبولې. کیسنجر د پخوانو ولسمشرانو ریچرډ نیکسن او جرالډ فورډ د واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بهرنیو چارو وزیر بلکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. پر نړیوالو چارو یې غیر عادي نفوذ درلود چې لکولی که یوې خوا ته ورته بد رد وویل شو نو بل لوري ته یې د سولې نوبل جایزه هم ترلاسه کړه. نوموړي په 1921 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د پخواني ختیځ پاکستان چې پر هماغه کال بنګلادیش و د بحران په هواري کې خورا مهم کردار ترسره کړی و. دا د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته عملی حامیر زاده د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس ورزو د ریپورټونو لور ته. د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو جرګې د خپلو غوښتنو لپاره په میرالي کې د تګ راتګ لارې تړلو ته دوام ورکړې. د لارې د بندیز له وجې په سیمه کې په مالونو بار سلګونه ګاډي ولاړ دي. احتجاج کوونکي وایي تر هغې بعد دا لارې تړلې وي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. د اوتمانځیو جرګې زیاته کړې ده چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه یې لارې تړلې. د سیمې تاجران بیا وایي چې د جرګې لخوا د لارو د بندیز له وجې د وزیرستان د خلکو کاروبارونو ته زیان اوړي. بلخوا مقامي چارواکي وایي چې د جرګې د غوښتنو پوره کولو هڅې روانې دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو چې د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا کې د یو اوریدونکو د غوښتنې په اساس برابر شوی.
شمالی وزیرستان کې اوتمانځای جرګې لخوا میرعلي کجوري په مقام بنو میرامشاه سړک د نومبر 20مه نه تړل شوی او احتجاج یې دوام لري. یا د جرګې سیمه کې د پولیو ساسکو په ورکولو هم بیا بندیز اعلان کړی او وایي چې حکومت ورسره کمې ژمنې کړي هغه یې نه دي پوره کړی نو بیرته یې احتجاج پیل کړی. د سړک بندیز له وجې سلګونه د سامانونو ډک ګاډي پر سړک ولاړ دي. د یادې جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر جرګه ته وینا کې وویل چې تر سو یې غوښتنې پوره نه وي تر هغې به سړکونه بند وي. د بنو میرامشاه سړک بندیز له وجې افغانستان پاکستان ترمنځ تجارتي مالونو وړونکي سلګونه ګاډي سر شوي. د شمالي وزیرستان تاجران وایي چې د سړک بندیز له وجې لوی مالی تاوانونه روان دي. سبزي میوه یې خرابې شوې. د تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل
اوتمنځای قومي مشغلونه بند کړی دی او هر اعلان یا تاجر برادری ته هیڅ قسم اطلاع نه دی ورکړی. بساوینا گاڑی د فریش فروټ ویجیټیبل د سندره شایې ویلوړ دی. روزانه بنیاد باندې پکرونی نه نقصان دی تاجر برادری شي او د دوه ورځې میژو په سول مینات ویلغلی او د میش خبره قومی مشرونه نه واروا ولا نیت منځای مشرونه د مطالبه کی چې تاسو خپل مطالبه په خپل ځی خپل خورور خلوص کې ستای دغه ته د مزدیر نه ونڅا تاجر پیرا او بلکې د وزیرستان ټول خلک ته نقصان دی او انتهایی زیات نقصان دی. موږ د انتظامیه نه د مطالبه کی چې د روډ د خصوصول باندې باسو کو.
او اوتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې څلورو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو مطمئن دي. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ. خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې معاهده رسنیو یا ولس ته په ډاګه کړې کومه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړې وه. بل طرف د غلط امیر علي کې د ای پی مدی خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه بیرته شروع شوې. یو بل ضد مورچو ته ختل یو ډزې کوي. ځایي خلک وایي چې د ځاني توانونو خطر دی. اوتمانځای جرګه هم د غلطه ای پی لوبغالي کې ناسته ده خو د دوی په وینا د دغو قبیلو ترمنځ بیا ډزبندي باندې خاموشي ده چې په منځ کې صلح وکړي. د میر علي اوسیدونکو بخت الله مشال ریډیو ته وویل چې نه انتظامیه او نه جرګې کم کردار ولوباوه. د دواړو قبیلو ترمنځ ډزې کیږي خو په هغې څوک غوږ نه ګروي.
وزیرستان کا والا امن اوڑی اور بیا چکم دکلی دکو میں کومانس کې شخړې لانجې دي عام حال کوي او هلنګ د دغه کومانس کې د منځای د جرګې طرفه هیڅ داسې کردار کړل مختنه دی ولی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی وو حکومت په هغه پوره دی. اوس یې هم څو ځله جرګه مذاکراتو ته ورلېږلې خو د جرګې مشرانو سړکونه بند ساتلي. هڅه کوي چې مظاهره کوونکي مطمئن کړي خو کسو قانون پلاس کې اخلي نو داغه اجازه باور نه کړي. په میرام شاه کې یو لوړ پوړی فوزي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو د خپل غوښتنو لپاره د ټول وزیرستان خلکو تګ راتګ کاروبار بند کړي. دوی که کمی غوښتنې لري نو په ډاګه دې کړي. د ده په وینا سو پورې چې امن دی نو فوز دغلته د وسله والو ضد روزانه عملیات کوي. د سیمې امنیت ته ژمن دي خو دا امن غوښتنې په نوم دې څوک هڅه نه کړي چې قانون په لاس کې واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ورزو چمن پولی ته د اکتوبر له 20 په چمن کې روان پرلت لا هم دوام لري. پرلتوال د چمن او سپین بول ډاکټر مانس په سرحدي دروازه د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ غوښتنه کوي. په داسې حال کې ده چې حکومت په چمن پوله د نومبر له اول نیټې نه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی. د نومبر په 9 د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ هم په چمن د پرلتوالو سره خبرې کړې دي او ورته ویلې چې غوښتنې به یې له اعلی چارواکو سره شریکې کړي. بلخوا د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرون پرلت ورغلی وو. د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریدونکو په چمن کې روان پرلت ته زموږ توجه غوښتې خو مشال ریډیو په وار وار د چمن د پرلتوالو سره د هغوی په ستونزو خبرې کړې او رپورټونه یې ورباندې جوړ کړي دي. نن هم د چمن د پرلت په اړه د مشال ریډیو د خبریال سمد شبنم دا رپورټ واوري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 20 روان دی. له 20 نومبر څخه پرلتوالو له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامانونو کو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پښتون ژغورین غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د نومبر پر 20 په چمن کې پرلت ته د وینا پر مهال وویل
پختون قام اوس انقلاب ته تیار شوی دی. دا صرف چمن خلق نه دی په غوسه کې. زه د سوات نواخلا تر پوهې پرا کلی په کلی ګرځېدلی یم. ټول پښتانه ډېر زیات تنګ دي، سخت ستړي دي، خو هر یو دا سوچ کوي چې یوازې په ما به څه وشي. زه خو به ننم پې ورمنډه کړم، د خپل سر به پې مات کړم او د دوو کسانو به هلته هم مات کړم، خو څه به ځنه جوړ شي؟ نه، خو که ټول پښتون ته باور وشو چې په پلان کې ورځ باندې ټول پښتانه په یو موټی پر راوځي او نور دا دشمن غر کوي، بیا څوک هم د سر حساب نه کوي. ټول ځنې تنګ دي، ستړي دي، انشاءالله انقلاب ته لا جوړیږي. داسې نه ده چې زموږ سره به دا ظلم تل روان وي.
پرلتوال د افغان کډوالو په زوره له هیواد ایستلو په ګډون د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شنتکاټ او یزه باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق اڅکزي د نومبر پر 9 مشال ریډیو ټول ک د پرلتوالو غوښتنې ونه منل سي نو مختبه لوی جګړه ځینې جوړه سي.
ټول سیاسي پارټیانو مذهبي جماعتو د تاجر تنظیمونه مرد اولس ته تم ورکړی دا چې زموږ مسله سینټ کمیټي او نن گورنر صاحب هم راغلی دی. دا خبره اوس لاړه، دا د کور کمانډر نه ده. دا خبره اوس د آرمی چیف نه ده، دا اوس موږ د سینټ کمیټی ده چې د هغه چې کوم کمیټی چیرمین دی دا هغه ده، او دا زموږ د گورنر صاحب ده. دا دی حل کې کنو سوال، دا خبره زموږ در لاس وځي، دا بیا موږ دا خلک نسو نور راګرځولای، دا لغړیان پنډیان دا په جنگ اخته کیږي، دا بیا یو قوت داسې نسو پیدا کېدلی چې دا راوګرځي. دا لا د اوسه موږ په ډیر نظم راګرځولی دي، در دوه تاریخه که زموږ دغه فیصله واپس نسوه ډیر غټه جګړه به ځینې جوړه سي.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. د نومبر پر 9مه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ په چمن کې د پرلت د ځینو خړو او قومي مشرانو سره هم لیدلي. پاړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د نومبر پر 9مه مشال ریډیو ته وویل،
گورنر سرکشن کمیټې او سرکشن مجلس سره وکړي، نو گورنر صاحب هم دا خبره وکړه چې مثال ماته یو څلور پنځه ورځې ټیم راکړي، زه انشاءالله چې زما گورنری پر ځای انشاءالله په فیصله خبر درالوم، نو موږ ټیم ورکی مجلسونه سره وسو، مجلس پر دا سره وسو چې مثال پاسپورټ پر دغه کوم چې موږ غوښتنې وي پر هغه غوښتنو سره وسو، او موږ پنځه ورځې ټیم ورکی.
د نومبر پر 18مه پښتون ژغورن غورځنګ او د چمن ځای اوسیدونکو ماشومانو د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجونه هم کړي چې حکومت د پرلتوالو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر تر 1 له یواده د وتلو وخت ورکړی، او د نومبر پر لومړی پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو
د خیبر قبایلی ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته د شناختی کارډونو جوړولو په دفترونو کې د کارکونکو شمیر زیات شي. په سیمه کې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې زیاتره خلک له شناختی کارډونو محروم دي، او په لرو پرتو سیمو کې دا مسله نور هم زیاته ده. دوی وایي په کار ده چې په سیمه کې ورته ګرځنده موبایل دفترونه برابر کړل شي. بلخوا په پیښور کې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې یا نادرا یو چارواکي مشال لري ته ویلي چې که په دغو سیمو کې په یونین کونسلونو یا د مقامی حکومتونو استازي په دې لړ کې دوی ته درخواست ورکړي، نو غوښتنې یې وبمنل شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې هلته د نادرا په مرکزونو کې د شناختی کارډ فارم بی او فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ جوړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو مدني فعال اسرار احمد مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په نادرا مرکز کې د ملک حمایت او پکار ده چې کلیو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده دفترونه ورولېږل شي.
مکمل طور باندې منظور شي چیئرمین او زموږ کونسلران دي دوی سره جوړګی دا او سره ډیت سرټیفیکټ شونه دا دفتر بيخي مشتنه دي، نو دا سرټیفیکټ هم چا د پتن لګي پرمبې کې خلکو ته دي وجن ډیر زیات مشکلات جوړ دي.
د لنډی کوتل یو بلتن شاهد خان وای چې لری پروتو سیمونه د نادرا مرکز ته خلک راځي خو په وخت یې کار نکېږي.
سحر وختي په شپږ بجې لری پرتو سیمو چې کوم خلک د شناختی کارډ جوړیدو لپاره هغه بازار زخه خیل نه تعلق لري، او کم شینمان او لو شینمان هغه چې کوم شناختی کارډ جوړی لنډی کوتل نادر سنټر لرازي، خو هغه ته هغه تم بیا څه کاغذي کاروای نه مکمل کېدو په وجه باندې هغه ته ټایم میلاو نه شي او پرته مایوس لار شي چې نادر موبایل سنټر د مونږ علاقو ته ولګي. کدا چې نکړه شي لګ څنګه چې حکومت تانې جوړ کې دغه سیده په مونږ علاقو کې نادر سنټر هم جوړ کړی شي، نو په دغه سبب په لنډی کوتل نادر باندې چې کوم بوج دی هغه به کم شي.
د پیښور په نادرا ریجنل هډ کوارټر کې د خیبر زون انچارج سراج خان د نومبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د ضرورت په بنیاد لری پروتو کلیو ته د موبایل وین یا ګرځنده دفترونو سهولت ورکوي. که دغې سیمې چارواکي او یونین کونسل چیرمینان ورته درخواست ورکړي نو دوی کولی شي چې موبایل وین یا ګرځنده سهولت ورکړي. د خیبر زلی وګړي وایي چې په تیرو حکومتونو کې په دې ضلع کې د یوې میګا نادره مرکز او یو پاسپورټ دفتر پرانستلو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه په دې منصوبو عملي کار نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د خیر ښېګڼې حکومتي ادارې او د پولیسو محکمې په شریکه د متاثرینو د مرستو لپاره هیلپ لاین جوړ کړی دی. دا د مرستو لپاره د ټلیفون شمیره ده چې مقصد یې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د یادو دواړو محکمو ترمنځ همکاري زیاتول دي. د مرستو لپاره د بولو په نامه د هیلپ لاین دا هیلپ لاین د 2014 کال راهیسې موجود و، خو په دې ډول پیښو کې له پولیسو سره د مقدمې دمو په درش کولو کې ستونزې وي. د دې پروژې کارکونکي وایي اوس خځې کولی شي چې په دې ټلیفون شمیرو د هر ډول قانوني مسلو په اړه معلومات او مرستې ترلاسه کړي. نور تفصیل له پیښور زموږ خبریال وسیم سجاد راکوي چې د یو علامتي ټلیفون کال په غږ پیلېږي.
اچھا ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے ایک سروس چاہیے تھی، کوئی لیگل ایڈوائزر یا ان سے ہماری کوئی بات ہو سکتی ہے؟
جی بالکل، ہمارے پاس بولو ہیلپ لائن ہے، ان پہ لیگل ایڈوائزر بھی موجود ہے اور سائیکیٹ جو آپ کو مطلب ہے وہ سب کچھ آپ کو پرووائڈ ہو سکتا ہے.
دا غنا دا علامتی ٹیلی فون دی کم چې د بولو او پولیس هیلپ لاین یا د مرستو د شمیرو د یو بل سره د زم کولو د پرانستې په مخه د نومبر په 1 وشو. بولو نومي د مرستو شمیره د کال 2014 نه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې کار کوي، خو دوی ته ورکړل شوي شکایت د پولیسو سره درج کولو کې ستونزې ورپېښې وې. د یادی پروژې په اړه د پروګرام منیجری سحر خان د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی خاتون جو کہ جنسی
ددی مطلب دادے چکما خزاد تشدد کار شی نو ہغا د پولیس ہیلپ لائن یو پنجا یا د بولو ہیلپ لائن 0800 202 202 یا 09 اڑکا نیولیشی. پدی ٹیلی فون شمیرو باندھے خزی کولیشی د ذہنی تربیائی یا د قانونی لارو چارو زان پوہ کی
مفت قانونی مدد کی ضرورت ہے یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے.
دایادی پروجے مقصد پخزو کی دسنفی معاشرتی او جسمانی تشدد لارانی ولدی او حقوی د خپل حقونو نا خبر ولدی. د پروژې ضرورت د پولیسو او سوشل ویلفیر یا ټولنیز خیر خیګړی د محکمې لخوا پس د هغې محسوس شو کله چې دوی ته د بیلابیلو ستونزو په خصوصي توګه د ښځو پر ضد د تشدد د مسلو په هوارولو کې ورپېښې وې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ښځو د ستونزو د هوارولو لپاره په تاڼو کې خصوصي ځایونه هم مختص کړل شوي دي، خو د پولیسو په خبره دغه د ښځو د مسلو د هوارولو لپاره پوره نه دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د محکمې د جنس لپاره مرستیالی انسپکټر جنرالی انیلا ناز د اقدام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ خو دغه ټول کی پی کې زمونږ غشته زمونږ جنډر ډیکس 11 یوولت جنډر ډیکس دی هغه ټول کی پی کې دی اور دینا 76 چې دی هغه وومن ډیکس زمونږ کارونه کوي لګیا دي. نو زمونږ هغه چې دی هغه ټول فیسیلیټیشن وومن ته ورکي هغه ټول کی پی کې دی. او د بولو هیلپ لاین فلحال یو بخور کې اور کرم کې کوي لګیا دي، خو اوس موږ مزید دي سره باغ کو چې زموږ ټول کے پی کې چرته هم جنډر بیس وایلنس کیږي چې هغه کې موږ هغه هیلپ کو.
د سوشل ویلفیر د محکمې د شمیرو تر مخه د بولو پلیټ فارم لخوا په تیرو 8 کې د 15,000 نه زیات کیسونه اوریدل شوی او د حل کولو هڅه یې شوې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر کې مړ شوی دی. دغه مړینه د نومبر په 9 دغه مشاورتي ادارې تایید کړې ده. کسنجر هغه ډیپلومیټ و چې له ویتنامه د امریکا د ایستلو او له چین سره د سړو تعلقاتو د رغولو په اړه یې د واشنگټن د بهرنیو چارو په تګلارو سوری غوړېدلی و. په کې یې ډېر زیات رول لوبولی و. د مشال ریډیو همکار داود خټک په اسلام آباد کې د شنونکو سیاستوال افراسیاب خټک سره د هنری کسنجر د پاکستان سره په تعلقاتو خبرې کړې او له هغه پوښتلې چې د نوموړي د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو څومره اثر و. افراسیاب خټک وایي
ارزاله چې هنری کسنجر د امریکای د حکومتانو طبقو ډیر مشهور ایدیالوګ او متفکر سره مو سیاست مدار مو نو هغه پاکستان سره هغه تعلق چې کوم د امریکای اسټابلیشمنت د امریکای واکمنو ډلو وو، یعنی هغه پاکستان دوست وو او پاکستان سره سختو خبرو کې هغه مو لاړو، لکه څنګه چې پاکستان چونکې سیټو سینټو کې اروپایو شاملو او د پاکستان فوج او د امریکای منځ کې ډېر نږدې تعلقات پاتې شو. نو هغه همیشه داسې په کچه راغله چې پاکستان ته دوستۍ ضرورت نه غور سره دوستي کوله او پاکستان هم یو قسم ته هغه پاله. البته دا ضرور په ځوابه چې پاکستان کې مثلا هغه ایوب خان سره ښه تعلق و یا جنرال یا خان سره ښه تعلق و، بوټو سره ښه تعلق نه و، ځکه چې بوټو بیا پاکستان کې لږ دغه پاکستانی واکمنانو کې یو وخت داسې حسابېدو چې هغه پاکستانی اسټابلیشمنت سره مخالف دی. نو تاسو په دې پوه شو چې دا دوستي د اسټابلیشمنت او د یو اسټابلیشمنت بل اسټابلیشمنت منځ کې و.
او خټک صاحب 1901 چې د پاکستان او هند کم جنگ شوی او په هغه کې چې بنگلاديش بیا له پاکستان ازادي واخسته، نو په دې کې هم هنری کسنجر کم داسې رول لوبولی یا په مذاکراتو کې یا په نور سفارتي سطح باندې
ډېر رول لوبولی؟ بنیادی رول دا هنری کسنجر او هغه کې بیا د هغه او د پاکستان د هغه وخت فوجي حکومت جنرال یا خان تعلق چې یا دوستی چې هغه په کار راغله. نو امریکایي حکومت او هنری کسنجر پاکستان حکومت سره یعنی خبرې کړې وې چې دی به چین ته ځي، مګر دا دوره به پټه ساتي او دا ټول خبره ډېر په احتیاط به کوي. نو هغه کې پاکستان حکومت هغه سره په 100% په سلو کې سل هغه سره همکاري وکړه. نو هغه دوره کامیابی کې یو خبره دا وه چې هغه یعنی پاکستان یو قسم ته لانچنګ ایریا و د هغې لپاره.
او داسې خټک صاحب سوچ لکه د ده څه د بیمارۍ خبره شي و چې دی بیمار دی یا سینه کې یا نس کې د څه درد راغلی
و داسې خبرې هم هغه وخت دا دې لپاره خبرې کړې شوې وې چې څوک شک ونه کړي چې دی چرته دی کنه. نو دلته کې دی راغی او دا خبره شوه چې هغه ناجوړه دی او پاکستان کې یو بلې سیمې کې لږ لار دی، آرام کوي، استراحت کوي، خو په اصل کې د چین کې خپل سفارتکارۍ کې مصروف.
او خټک صاحب تاسو غنئ چې همدغه وخت چې بیا چین او د امریکا سفارتي اړیکې چې وي هغه جوړې شوې او په دې کې پاکستان او د کیسنجر په ذریعه یو رول داسې اولوبو،
دا خو ډېر لوی پیښه وه، لوی پرمختګ وو. په دې معنی چې چین چې دی هغه خو چې کله نه چین کې کمونیست انقلاب راغلی و 1949 کې او نوی نظام راغلی و، نو هغې پس پاک د چین چې دی هغه د امریکای یو قسم ته ډېرو سختو مخالفینو کې شمېرل کېدو. او کومه د کمونیزم خلاف چې مبارزه وه نو هغې کې سوویت یونین سره چین هم شامل و، هغه چې امریکای چا خلاف مبارزه کوله. نو بیا داسې چې کله دا آثار راښکاره شو چې چین او د سوویت یونین منځ کې اختلافات پیدا شوي دي، نو د امریکای حکومت یا امریکای ریاست فیصله وکړه چې دې د فایده واخلي او دا بیلتون کرښه په دې کې راکاږي. نو هغوی یو قسم ته چین سره دې لپاره جوړه وکړه چې هغه د شوروي اتحاد نه لرې کړي، شوروي اتحاد دې تجدید کړي، یوازې کړي او بیا ورپدې دباو ورپدې راوړي. نو دې لپاره دا لوی قدم وو او دې قدم کې بیا د پاکستان څنګه همکاري وکړه او چین لپاره هم دا خبره ده اعتبار وړ وه چې دې د پاکستان نه روانېږي، ځکه چې چین او پاکستان منځ کې په تعلق.
او خټک صاحب د 1901 جنگ کې هم د کوم داسې وعدې کړي وي پاکستان سره؟
بالکل داسې وو کنه چې یو خو پاکستان کې مغه حکومت وو چې د سره همکاري کړې وه کنه د چین والا. نو یحیی خان جنرال یحیی خان، نو یحیی خان حکومت چې مشکل کې وو نو هغوی امریکې ته مراجعه وکړه، ځکه چې پاکستان کې دا ویرم و چې لکه څنګه چې یعنی بنگال کې خو پاکستان فوج ماتې وخوړو او هلته کې خو ډېر داسې پېښو چې پاکستان لپاره ډېر سخته وه، خو دوی سره دا یاره وه چې هندوستان په مغربي پاکستان راونکېږي، نو دا او دا خطرې وې هندوستان کې ځینې چې کوم سخت دریځه خلکو هغې دغسې کوله، خو ابدګاندي په هغې غوږ کې نه خلو او امریکې هم هندوستان ته وویل چې داسې به نه کوي، پاکستان خواہش کو زیادہ ہوگا نا، پاکستان کو بنگال کی مکسر کو مکو گئی اور خبروں چشپگما بحری بیڑا را روانہ رہا، مگر آپ امریکی یو محدود ہندوستان سے جنگ ہوگی خدا سے کولو ہندوستان میں دباؤ رہا مغربی پاکستان تسن ہوئی دیکھے کامیاب شو
دا وو افراسیاب خټک چې د امریکا د بهرنو چارو د پخوانی وزیر هنری کسنجر په حواله یې زموږ د همکار داود خټک سره خبرې کولې. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلی وو پېښور کې د ماښام څلور نیمې بجې دي. د دې سات د ځینو مهمو خبرونو لنډیز درته وایو. د شمالي وزیرستان اتمانځو جرګې د میر علي په کجوري سیمه کې د بنو ویرام شالار له تیرو درې ورځو راهیسې د احتجاج په توګه تړلې د جرګې په سیمه کې د پولیو په کمپاین هم بندیز اعلان کړی او دریځ لري چې حکومت سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. در هغه به یې لارې تړلې وي چې دغه ژمنې غوښتنې نه وي پوره شوې. بل خو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو هڅې روانې دي، خو جرګې لارې وتړلې. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن هم روان دی. دا پرلتوال د اکتوبر په یوویشتمه شروع شوی او پرلتوال وایي چې په چمن دروازه دي ورته د پخوا په شناختي کارډ او تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. حکومت د نومبر له اولې نیټې راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره ویزا او پاسپورټ لازمي ګرځولي دي. د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي وایي له پاکستان څخه 400,000 بیا اسناد وګړي په لومړي پړاو کې وتلي. د پاکستان دان او جیو نیوز پر خبر ورکړ چې سرفراز بوکټي دا څرګندونه د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټې د معلوماتو ورکولو پر مهال کړې. د په خبره له پاکستان 200,000 او شپږ نوي زره کسان په خپل خوښه تللي دي، خو دا تاسو ورکول کیږي چې دا خلک په زور ایستل شوې دي. او د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر هغه ریپورتونه رات کړل چې ګینه په هیواد کې عام انتخابات ځنډول کیږي. کمیشن پر په ایکس پانه لیکلي چې د راتلونکو عام انتخاباتو ځنډولو په اړه به اساس او گمراه کوونکي ریپورتونه دي. د دې مخکې د پاکستان د ولسمشر دفتر او انتخاباتي کمیشن موافقه کړې چې د راتلونکو عام انتخابات به د 2023 کال د فروری په 8 کیږي. او اوس ورزو د ژمنې سره سم هفتواري خبرونه سر ویتا چې تاسو لپاره یې زمونږ همکاره ملیحه امیرزاده جوړوي.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سر ویکې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحه میرزاده یم او په هفتواره خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن راسره په خبرونه کې محبوبه اکبر میلمنه ده. محبوبه د تعلیم مبارزه او یوه ښوونکې یوه استاذه ده. هغه د افغانستان د کندهار پوهنتون نه د ریاضي لیسانس لري. محبوبې له هند نه د ماسټري ډیګري حاصله کړې ده. هغه په کندهار کې لس کاله د ښوونکو د روزنې په مرکز کې هم کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دو وروسته د جینکو پر تعلیم د بندیزونو وروسته هغې په یوټیوب په پښتو کې د ریاضي ښودلو خپل یو چینل خلاص کړی دی. په خبرونه کې نن د میلمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست ملیحه میرزاده. ما د سروې خبرونې کوربنه. نو ورزو ما سره نن میلمنه ده محبوبه اکبر. هغوی سره خبرې کوو. سلامونه او ستړي مشي.
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو ته، اوریدونکو ته، اولیدونکو ته.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه محبوبه اکبر چې تاسو وخت راوستو زموږ په خبرونه کې مو ګډون وکړو. څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ طبیعت مخه دی؟ صحت مخه دی؟
کور ودان ډیره زیات مننه کله چې تاسو هم خوښی
ډیره مننه مونږ خوښی یو او ډیره زه خوشاله يم چې نن مونږ سره تاسو ګډون کوي او بلکې یو مختلف انداز کې مونږ سره یو خون کې به پکې برخه اخلي او په یوټیوب باندې تاسو چینل خلاص کړی دی نو په دې باندې خبرې کوو تاسو د تعلیم کوششونو باندې خبرې کوو نو محبوبا اکبر څوک تا کوم ځای سره تاسو تعلق ساتي او د خپل تعلیم په اکله تاسو وایئ چې چیرته نه مو حاصل کړی دی
کور ودان بس تاسو حسن نظر دی ژوند دی محبوبا اکبر هم لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویل افغانستان کې کندهار ولایت اوسېدونکی یم البته شیعي اوسېدونکی او ما هلته ریاضي کې مې لیسانس اخیستی د خپل د کندهار په پوهنتون څخه له هغه نه وروسته د کندهار عالي درملنې چې تیچر ایجوکیټر کالج دی هلته د استاد په حیث مقرره شوم تقریبا نهم کال د موږ نهم کال و چې متاسفانه هغه تحولات راغی سیاسي تحولات او طبعاً دوه هم ځل لپاره افغانستان کې حاکم شو نو له هغه ځای څخه د ځینې ستونزو په خاطر زه ما یعنی درملمین پرېښودل او هغسې هم په هماغه وخت باندې خوانځي او په هنتونونه د افغان نجونو په مخ باندې وتړل شو موږ هم هغه په اصطلاح مهاجرت دپاره مو لستونه بد ووهلې او مهاجره شولو نو دا خونده راکوه چې همدغسې کینم په اصطلاح لاس تر ځنې کینم او د افغان نجونو دغه غمیزې ته وګورم نو ځکه دا تصمیم مې ونیوه چې یو چینل ورته جوړ کړم د یوټیوب او هلته البته یوه بله خبره دا هم وه چې ما مخکې دا آیډیا درلوده خو د جمهوریت په وخت کې هم داسې ځینې امنیتي ستونزې وې چې د هغه په خاطر ما دا کار نشوای کولی نو ځکه دا ما ډېره ښه وګڼله چې د نجونو دپاره یو څه وکړم د افغان نجونو دپاره نو که
تاسو یادونه وکړه چې د جینکو په تعلیم بندیزونه لګیدل نو تاسو مخکې نه دا فکر کوو سوچ کوو خو هغه وخت ما عملی قدم واغستو ګام واخستو چې کله تاسو هغه بندیزونه وکتل نو تاسو غواړئ چې په افغانستان کې جینکې دي خو د تعلیم نه بې برخې پاتې نشي نو تاسو دې لپاره په یوټیوب یا چینل خلاص کړی دی ریاضي پکې ښایي دا راته وایي چې هغه چینل کې تاسو د کومو جماعتونو زده کوونکو ته سبق خایې او څنګه تجربه ده لکه څومره زده کوونکي تاسو لرې آیا زیات زده کوونکي تاسو ته رجوع کوي؟
هو البته اوس هم ښوونځي په افغانستان کې تړلې دي له اووم ټولګۍ نه بیا تر دولسم ټولګۍ نه نو ما هم د اووم ټولګۍ نه شروع کړ تدریس مې شروع کړی تاکي هندسه الجبر او د ټول د ریاضي ټول څنګه مې تاکي راوستلې دي او په هغه کې تدریس کوم ځکه د وان ټولګي څخه ځکه تر شپږم ټولګي پورې نجونې اوس خوشبختانه روانې دي مکتبونه وایي درسونه شته دي خو له هغه نه وروسته دا د افغان نجونو لپاره غوښتل مې چې یوه هیله مندي هم وي او د هغه تر څنګ په پښتو ژبه باندې موږ ریاضي تدریس نه درلوده دا اوسم که چې موږ تاسو وګورو په پښتو ژبه باندې ډېر کم مواد لرو په انټرنیټ کې که څه هم په هر ژبه کې په انټرنیټ کې هر ډول معلومات او درسونه او هر ډول هغه شته دی یوازې په پښتو کې نه و نو په اصطلاح ما په یوه تیر باندې دوه نښې مې وویشتلې اصطلاح د هم د افغان نجونو د پاره مې د ریاضي د دوی د ریاضي زده کړې د پاره چینل خلاص کړ او هم په پښتو ژبه باندې اوس په یوټیوب او مثلا هغه کې تاسو د ریاضي د الجبر د هندسه د مثلثات د احصائیه دغه ټول مضامین تاسو په پښتو ژبه پیدا کوئ.
او اوس تاسو څنګه معلومات لکه تاسو او بخ تاسو نور خبرې جاری ساتو بالکل تاسو دوام ورکه خو لکه جنکه څنګه چې کوم هفته ګټه پورته کوي تاسو دغه راځي سه جواب راځي څوک در سره رابطه کوي څنګه تجربه ده څومره جنکه دي چې هغوی ترې فایده لي یوازې جنکه خو بني هلکان به مي خامخا خو څنګه یوه تجربه ده
هو د ګورئ زه به خبره د دې څخه پیل کوم چې دغه هغه د آنلاین درسونه چې دي البته د حضوري درسونه یعنی لکه څنګه چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي د هغه ځای نشي نیولی مګر تر ټولو ښه هغه ښېګڼه یې دا ده چې دغه آنلاین درسونه اوس افغان نجونې که هلکان وي که د افغانستان دننه وي که د باندې وي هغوی ټول ترې ګټه اخیستلی شي دغه یوه ښېګڼه ده مثلا اوس د افغانستان هغه د نړۍ په هر ګوټ کې زه یو یا دوه یا درې یا حتی د یوه کورنۍ په سطحه باندې زده کوونکي لرم چې هغه مثلا په ایران کې یو دوه درې څلور شاګردان مې دي افغانستان کې زیاتره دی یعنی اکثریت د افغانستان دی د امریکا په هغه کې یو دوه داسې زده کوونکي مې دي او همدارنګه د پاکستان ایران دغه ټول ځایونو کې داسې هغه دی چې هغوی زما یوټیوب درسونه لیدلی دي د هغوی دغه میتود او درس خوښ شوی دی او هغوی راسره د واټساپ او کله کله د خپله د مسنجر د فیسبوک د مسنجر له لارې ما سره اړیکه نیولې دي او د هغوی دپاره درسونه هغه ورته کوم نو دا یوه ښه والی دا دی البته ستاسو په خبره باندې چې نجونې هم شته او هلکان هم ورسره شته دی
نجونې دواړه شته تاسو وایې دا د ماته په سکرین باندې خو نه ښکاري زه دا د خپل موبایل فون باندې زه ګورم په فیسبوک باندې تاسو ته بلها پیغامونه را لېږلي دي سلمان محمد دی نصیب الله حکمل دی ظفر پکتیاوال دی دوی سلامونه کوي شهباب وزیر دی هغه سلام کوي چمتو وزیر وی چې د دوه قطر نا خبرونه اورم او محبوب اکبر ته سلامونه او دی پښتنه لري چې څومره جینه خون کې در سره دی په یوټیوب نو دوی خو وی چې دوی وی چې الکانم شته نه دی جواب خو دی ورکو خو تاسو ته بس شمیره معلومی چې څومره خون کې تاسو سره دی
خون کی نامو تاسفانا زکا زنو پیگم ما فقط زد زنی دست دی چی در افغانستان دنانا زدکم که جدی در زد هوگوی در کورنی سر اریکه لنم یعنی در دوی پلرونه پلرونه یا یه مینده نو مسره اړیکه نیسی بیا زه خپل مثلا که چیرته کوم ارزیابی وی پوښتنه وی هر څه چې وی زه بیا مستقیما خپل د همغه د مور یا د ورور د ټلیفون له لارې ورسره خبر کوم او خپل هغه مشکل چې وی هغوی سره حل کوم
مطلب تاسو یوازې سر باندې تاسو کوئ نور څه استادان نشته او تاسو یوازې په خپل سر دا کار کوئ او سمیع الله دلدار د دوی هم سلامونه تاسو ته وی د یمن مخبرونه اورم دوی وی چې موضوع ډیره ښکلې ده او تاسو ته همیشه کامیابی غواړم او زدران کینګم دی او داوود خان هم دا خبرونه اوری خامد الله دی او چې خبرونه مو ډیره ښکلې ده محبوب جان تاسو ته واپس راځو دا راته وایې یوټیوب چینل خلاص کول دا خو ډیر یو سخت کار دی پیل څنګه تاسو کو په دې کې څه تاسو مشکلات لیدل څه غټه ستونزه وه
تر ټولو غټه ستونزه ډیر ستونزمن کار نه دی ښه ځینې به کېدای شي داسې فکر وکړي چې والا دا خو ډیر استاد تجربه ولري هغه ته کمره یا شاګرد هیڅ کوم هغه نه لري توپیر نه لري چې زه کمرې مخه ته ولاړه یم درس وایم او که خپل د شاګرد نو ما ته د دې له دې نظر څخه کومه ستونزه نشته خو فقط یوازنی ستونزه دا وه چې زه په دې باندې هغه کېدلم په دې باندې ډېره کړېدلم ځورېدلم چې دغه ویډیوګانې ما تر ډېرو پورې نه شوای رسولی زیاتره کسانو دا غوښتنه درلوده چې مثلا دا درسونه باید په یوه سی ډي یا په یوه ویډیوي بڼه باندې یوه سی ډي یا په یوه ډي وی ډي باندې هغه شي او تر نورو خلکو خو پورې ورسول شي یعنې تر هغو کسانو چې مثلا د انټرنیټ اسانتیا نه لري د هغو نو دا واقعا دا کار ما نشوی کولای زکر یوازی هم ما او دستی کم آقا من ندرلو دا اقتصادی آقا لنظر ستونز سر مخوا مخوا نو دا کار ما نشوی کولای کنی ده هغی پا بدیل که بیا زینی شاگردانی وی چه مثلا دا دوی مایندی افلرونا دا هغه درلوده یعنی دا وخته نه درلوده چې داسې کوم خاص درس لپاره که چیرته ته د موږ سره مرسته وکړې بیا هغوی لپاره مې یعنی وس چې مې رسېده تر خپله وسه پورې مې ویډیوګانې ورته جوړولې او د واتساپ یا د هغه له لارې چې وه هغه مې ورلېږله نو دغه زما په وس چې شی وه هغه مې کوله هغه چې وس مې نه رسېدله هماغه راته واقعا سخت
مطلب خلک تاسو سره رابطه کوي داسې څه ټاپیکي موضوع چې ای کې ماشومانو ته ستونزې تاسو وایئ چې په دې موضوع موږ ته په الجبرا کې یا څه بل څه په ریاضی کې بل څه مسلې ماشومانو ته نو تاسو ته وي چې په دې خاص موضوع باندې تاسو توجه ورکړئ مننه محبوبه جانې دا راته وایئ چې تاسو خو کندهار کې هم سبق ویلی دی بیا تاسو هند ته لاړئ په هند کې د زده کړې هغه تجربه ستاسو څنګه وه
د هندوستان د زده کړې د ایجوکیشن سیستم یې وقان یعنی په هغه پوهنتون کې چې موږ درس وایو هلته موږ ته ډېر یعنی موږ ډېر میتودونه پکې حاصل کړ ډېر په اصطلاح تجربې مو حاصل کړه چې هغه دپاره ما خپله شخصا ډېر پلانونه نیولي وو چې زه به مثلا د افغانستان د دې ښوونځیو په کچه باندې داسې یو کوم هغه یو برنامه ولرم چې دغه میتودونه زه ښوونځیو کې ځکه موږ د ښوونکو روزل کې وو نو یعنی ښوونکي موږ روزل نو هغوی لپاره موږ داسې ډېر پلانونه نیولي وو چې د هغوی لپاره به داسې میتودونه وښیو چې دوی بیا په ښوونځیو کې په نجونو باندې چای وکړي دوی تطبیق کړي خو متاسفانه موږ ته دومره وخت پاتې نه شو ځکه په 2000 کې هغه شوم فارغه شوم او په 2021 کې متاسفانه دا حالات بدل شول نو که چېرته حالات نه وای بدل شوی ښایي ډېر تغییرات به موږ راوستلی شوی د ښوونځیو په سطحه باندې
بالکل او بیا تاسو په افغانستان کې تاسو چې کومه زده کړه تاسو یې ترلاسه کړه تاسو ډېر څه زده کړه خو بیا حالات بدل شو نو تاسو هغه تجربه چې د نورو ښوونکو ته ونه رسول شوه خو د دې نه مخکې تاسو په افغانستان کې داسې یو ټریننګ د استادانو د زده کړې یو کالج دی لکه تربیتي نو هغې کې تاسو تربیت هم ورکړی دی استادانو ته نو هغه څنګه تجربه وه او څومره استادان تاسو وروزل ستاسو نه څه زده کړل
د موږ دارمعلمین چې وو هغه دوه برخې وې چې یو داخل خدمت بل قبل خدمت وو یو هغه ښوونکي په کې شامل وو چې دوی مثلا په ښوونځیو کې استادان وي یا استادان یعنی معلمان وو او دوی د 12 نه فارغ وو او دوه کاله دوی د موږ سره په دې انسټیټیوټ کې درس وایه په مختلفو رشتو باندې په ریاضي کې په ساینس کې په اجتماعیاتو کې په علوم دینی کې او په ژبه کې ژبه مثلا دری ژبه و انګلیسي ژبه و او پښتو ژبه و په دغو ټولو برخو کې موږ مشمولین درلوده دوی ته مو دوه کلن هغه دا چې څرنګه یو استاد یا یو ښوونکی باید سره کوم اوسي د هغوی چال چلن د هغوی په اصطلاح هغه دوی خپل مسلک چې په ټولګي کې د دوی پلانونه میتودونه مواد کارول دا هر څه دا ټول موږ مثلا په دغه دوه کلنه هغه کې موږ دوی ته ورکړو بیا په د دوهم کال په پای کې بیا دوی یو نمونوي درس درلوده چې په ښوونځیو کې به دوی ګرځېدل او د خپل نمونوي درس دوی تطبیقول نو د دوه کلونو څخه وروسته بیا دوی یو مسلکي ښوونکي په حیث دوی په ښوونځیو کې کار کولی شي او بل هغه کسان وو چې دوی 12 فارغ وو خو چېرته وظیفه نه درلوده یعنې چېرته ښوونکي نه وو خو دوی بیا کولی شول چې په همدغه دوه کال بیا په فارغ وخت کې یا هم د سهار هم د ماسپښین
صحیح د میلمنې سره خبرې جاری ساتو یا ولنډه دمه به واخلو د دمه وروسته به میلمنې ته ورشو نورې خبرې به ورسره وکړو
Thank you. د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست.
سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحا میرزاده د خبرونه کوربنه ما سره محبوبه اکبر میلمنه ده چې په یوټیوب باندې د ریاضي د زده کړو یو چینل لري. یو اوریدونکي لرو هغه ته ورزو ګورو څه پوښتنه لري د محبوبه صاحبې نه سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحا میرزاده خو تاسو ته میلمنه تم سلامونه.
وعلیکم السلام ستړي مشي. ګوهر علي دوران خبرې کوي؟
او جی بالکل گوهر علی دوران ام در بالور سخه.
ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې سوا خسته ارور جان مننه در نکو. او څه پوښتنه لري تاسو؟
نو زما خو دا پوښتنه ده میلمنه نه چې دوی بیرته چې دا کوم تربیتی مرکز ده دی پرانیستې بیرته څومره فیصده چانس لري چې دا بیا فعال کی؟
ښه په افغانستان کې چې کوم تربیتی مرکز وو د خون؟
بالکل بالکل افغانستان کې کوم تربیتی مرکز دی
سمرا چانس لري. سمدا بل پختنه لري تاسو؟
ډیر مننه. بس زما ستاسو به دی خبرونه کې اول زلو نو همدغه پختنه مې لاره ان شاء الله برابطه به جاری ساتو په نور خبرونه.
ډیر مننه چې تاسو د ډاډګیرنې لپاره ټلیفون وکړو. او محبوبا اکبر صاحبې ته به ورشو ستاسو پوښتنې جواب به یې خپله ورکي. جی محبوبا جانې زموږ اورېدونکي دی ګوهر علي دوران د دې پوښتنه ده چې ستاسو کوم هغه تربیتي مرکز وو په افغانستان کې د دې د بیا فعالېدو تاسو چانس وینئ؟
سلامونه ته الکس نه پایما او مننه د دوران روڅ څخه. زه به څه ووایم، فکر نه کوم یعنی ګورې دا دریم کال کېږي ته نوی حکومت چې راغلی دی دا دریم کال کېږي چې دوی کله په پلان باندې غږېږي، کله په طرحه باندې غږېږي، کله په نصاب باندې غږېږي. یعنی دوی هر کال یا هر ځل موږ تاسو ولیدل چې دوی یو ډول بهانې جوړوي. او متاسفانه هلته ډېرو زیاتو افغانانو د دې په وړاندې خپل غږونه پورته کړل، نه د چا غږ ته ځواب ورکړل شو او نه چا ته قناعت بښونکي ځواب ورکړل شول. او نه تر ننه پورې دوی کوم داسې یو خاصه ستونزه نه ده رپه ګوته کړې نه دي چې دغه ستونزه شته. نو دا نه کوم اوس دپاره موږ خو داسې هیله نه لرو، مګر بیا هم له دوی څخه همدغه غوښتنه مو دی چې افغان نجونو په مخ د ښوونځي، پوهنتونونه او کارونه او د هر څه د ورته خلاص کړي. دوی زه دا ژمنه ورکوم چې د همدې ځای څخه چې دوی هیڅکله به تاوان ونه کړي، دوی به داسې کوم خدای نه خواسته کوم داسې هغه سره مخ نشي لکه دوی چې څرنګه فکر کوي. که چېرته دوی وایي کله وایي حجاب، کله وایي څنګه هغه، دا په دې باندې موږ تاسو ښه پوهېږو چې افغان میرمنې ټولې مسلمانې دیندارې پاک لمنې دي، په هغوی کې امکان نه لري چې داسې څه وي. خو فکر کوم چې دوی داسې فقط یو پلمه ورته جوړه کړې ده چې کله په یوه پلمه کله بله پلمه ورته ونیسي. خو بیا هم د موږ وروستۍ غوښتنه، اولۍ او وروستۍ غوښتنه مو همدا وه او ده چې ښوونځي ته د نجونو په مخ خلاص شي. دوی بې ګناه دي، باور وکړئ. دوی دوی په هر رژیم کې قرباني شوي دي. خیر دوی دین نه پرېږدي چې دا ځلې د دوی نجونې، د دوی لوڼې، د دوی خویندې د بیا قرباني شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې دای دریز وایو هغه خوی چې د اسلامي چوکاټ دننه د جینکو د زده کړې لپاره یو طرحه جوړی خو څنګه چې تاسو درې کاله کېږي هغه طرحه مخې ته رانغله او یوازې شپږم جمعات پورې جینکې کولی شي نو هغه مخکې چې د شپږم نه پورته زده کړې دیا به څوک کوي تاسو څه فکر کوئ یو نسل که داسې دغه سلسله روانې د تعلیم نه بې برخې نو یو نسل به د جینکو بې برخې پاتې نه شي د تعلیم نه بې سواد به پاتې نشي او هغه ډاکټرانې یا انجینرانې یا په کوم شعبه کې چې هم د جینکو د ماهرانو ضرورت دی څنګه چې اوس تاسو د ریاضي کې ماسټري کړې ده او دغه شانتې سبق مې او اعلی تعلیم حاصل کړې نو هغه جینکې به بیا څه کوي
بالکل ولنا دا 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 لکه ورځ غوندې یوه روښانه هغه د دلیل دی چې موږ وایو چې که چېرته همدغسې حالات همدغسې دوام ورکړ شي یعنې همدغسې نجونې بې برخې پاتې هو ما ویل چې دا خو واقعا دا د یوه څرګنده خبره ده چې که چېرته حالات همدغسې دوام ومومي سبا به موږ خپله د ځانه یوه افغانه ډاکټره به ونه لرو یوه افغانه معلمه به ونه لرو یوه افغان انجینره به ونه لرو یعنې یوازې ډاکټر او معلمي یوازې په معلمي او په ډاکټرۍ باندې ژوند مخته نه ځي په هره برخه کې یوه حتی اوس ورته وګورئ په نظامي او په امنیتي مسایلو کې هم حتی یوه افغانه هغه پولیس ته یا مثلا څارندوی ته هر څه ته اړتیا لرو نو په همدې خاطر دی چې موږ د نړیوالو څخه مو هم همدا غوښتنه وه چې د افغان نجونو لپاره اقلا د افغان میرمنو لپاره دی دوی یو څه وکړي که چېرته حکومت موږ غږ واوري خولیا به ښه دي نړیوالو ته به هیڅ اړتیا نه وي او که چېرته دوی د مخاب نوري موږ به د نړیوالو څخه وغواړو د نړیوالو تر څنګ مهم هم دا دی چې خپل افغانان هغه چې خپله چې په یو ځای کې اوسېږي یا په وس کې څه شی پوره دی لکه اوس زما په وس کې همدغه پوره دی چې زه فقط یو چینل وباسم او خپلو هغو خویندو لپاره چې دوی واقعا د درس سره علاقه لري دوی ته دوی دغه نهیلۍ ته پرېنږدم
مننه شمس الرحمن عرفان سلامونه وړاندې کوي زدران کینګ دی او دغه شانتی عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي هاشم اورگزی فکر کوم د دوی هم سلام دی نو مننه په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی محبوبه صاحب ډیر خوند کو تاسو سره په خبرونه کې خبرو په اخره کې به تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ
او د مو پیغام هم دا دی چې فقط د وطن سره مینه د وطن سره مینه یوازې دا نه دی چې مثلا بیرغ په خپلو اوبو باندې واچو او شعار وه زه دا وایم که چېرته یو خپل د اولادونو د روزنې دپاره هغه دې وکړي که لس روپۍ ګټي پنځه روپۍ دې په کور کې وخوري پنځه روپۍ دې په خپل اولاد باندې دي اولاد په زده کړه باندې دي خرچه وکړي همدغه د موږ د سبا لپاره تضمین دی د موږ د سبا یا د راتلونکي د یو ښه راتلونکي لپاره تضمین دی که چېرته واقعا موږ د خپل وطن سره مینه ولرو د خپل اولاد سره مینه ولرو د هغه په زده کړه باندې به ډېره پانګونه کوو نسبت هغه ظاهر ته
صحیح ډیر مننه محبوبه اکبر صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې کور مبدان تاسو پر راتلونکو کې ډیره کامیابی غواړو وقار وزیر ور ډیر مننه نظام الدین احمد زیم سلام کوي او وقار وزیر وی چې کال تاسو پورته کینو بس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی کاش کې تاسو لګمخ کې ټلیفون کړو نو موږ به بالکل جواب ویلې او تاسو سره به خبرې کولې نو مننه محبوبه جانې دا و د نن لپاره د سروې خبرونه او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه
ډېره زیاته مننه ستاسو څخه ستاسو له راډیو همکارانو څخه او د ټولو اورېدونکو څخه
ډېره مننه کور مودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو له محبوبه اکبر سره خبرې کولې امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو په هغه خبرونو کې را سره ګډون کول مه هیروئ د ځان خیال ساتئ د الله په امان
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.